افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې شلو تنو ته رسېدل ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترض نجونې او ښځې بیا وایي د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. انټونی ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دی په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د سرمنشي مرستیالي او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې سیما باهاوس د غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل چې طالبانو د افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړي دي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې د کمیسیون دغه غونډه پرون پیل شوې او د مارچ تر 12 نیټې پورې به دوام وکړي. د کارنری وال سازمان یا IOLOY پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروسته یو دریو میاشتو کې د ښځو کاری فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوې دي. د ښځو د کاری فرصتونو د کمیدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري هم غږه کوونکي رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له ارزونې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړې دي. د طالبانو چارواکو خزی له لوړو او پونتونی زده کړو راګرځولي او همې په غیر دولتي ماسو کې له کار کولو منع کړی دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په دې موده کې وسلنه نارینه کارکونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د هنګری د پارلمان یو کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوی وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمود ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونیتسک سیمې د دې کلابند شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړي کړي. زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا او پوځي قوماندانانو یې پتیلې چې له بخمود څخه به نه وځي ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی د پلان جز نه دي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سرتیرو یې له پرون رئیس د روسیې 140 حملې شنډې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخمود ښار و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې دي ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سخت بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوي دي.
په دې اړه مو چې د ګوتیرش دغه څرګندونې به د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي د له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي اوس ما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو.
دا به هم واوري چې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي اولادونه یې تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ تیاری نه ده نیولی ځکه چې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. هم د شپه مو د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاري په ژوندۍ باندې هم لیدلای او اوریدلای شي. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په کابل او پکتیکا کې یو شمیر خزو او نجونو د پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو لګول شو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې شلو تنو ته رسېده له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو پر ځای دې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات وکړي. او په پکتیکا کې معترضې ښځې او نجونې بیا وایي چې د دې لپاره واټونو ته نن راوتلي وو چې د طالبانو دغه سخت بندیزونه او محدودیتونه نور د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په عین حال کې انټونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنه ښودلی. دا هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل راټول کړي دي. زهیر مل صاحب، که پیل دغو مظاهرونه شروع کړو په کابل او پکتیکا کې، مهرباني.
مانا نوری صاحب، لخورا اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د کابل واټونه د معترضو ښځو اعتراضونو علا کوم سکوت چې هلته خپور هغه یې مات کړ. د دوی غوښتنه ښکاره وه د 8 مارچ یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې پر رانږدې کېدو چې سبا ده. دوی وویل چې هغه څه چې په افغانستان کې روا دي عدالت نه دی، نابرابري ده، بلکې جنسیتي تبعیض دی چې پر دوی باندې د طالبانو لخوا نه حاکم شوی دی. غوښتنه یې ښکاره وي عدالت، برابري او ازادي. دا یې هم ویل تر هغه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې تر څو یې وجود کې څاوي، البته د دوی په خبره، او خپل دغه اعتراضونه به کوي. له دوی یوې معترضې نن ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز داد
طولو خزو چنن یه عدالت غوختنه او اعتراض وکرد. هدف یه داو چه پا طول نره که هاگو خزو تا چه ده خزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محل پا افغانستان که انجونی او خزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتلا ملاتر تا ارتیال ری
حالتشان بخیم است.
د بل غوښتنه د دوی د ملګرو ملتونو نه وه، هغه دا وه چې پر ځای د دې چې اعلامیې خپرې کړي، خبرې وکړي، بلکې عملي ګام دې وکړي، او هغه وضعیت چې په افغان نجونو ښځو باندې نن راغلی د هغوی څخه د خلاصون لپاره عملي ګامونه پورته کړي. طالبانو نه مې د دې اعتراض په اړه باندې وپوښتل، سره د دې چې دوی په ځلونو باندې دا ژمنه هم کړې وه چې نامناسب چلن به معترضونو سره نه کوي. اما یوه معترضه چې همدغې لاریون کې ګډون کوه د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې په داسې حال کې چې کله لاریون خلاص شو او کور ته ستنېدله، یو موټر چې نه ناپېژندل شوی او د ده ټایر د ده په پښې باندې پورته کړه. خو په داسې حال کې چې طالبان هلته ولاړو هېڅ هم ورته ونه ویل. که څه هم دې ته وغوښتل چې دا موټر چلوونکی ونیسي، هم هغوی ورته تمسخر په ژبه باندې د دې له قوله وکتل، ورته ویل چې هغه خو وسلاړ موږ بس څه وکړو. دا اعتراض په کابل پورې محدود نه و. نوري صاحب، پکتیکا کې هم څو ښځې راټولې شوې په یو سرپټي ځای کې، او هغه څه چې د طالبانو نامناسب چلند، زورول او تر خوا یې هغه بندیزونه چې دوی په اصطلاح باندې مخالفت لري خپل غږ پورته کوي. یوې معترضې له دې چې دی هم ونه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمینه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه مونږ ته مساعده نه ده، مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یو ښځه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو لورې دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته.
خو طالبانو لا تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه کسان په ځلونو لودي غوښتل شوي دا به کله پای ته ورسوي، کله به پوهنتونونه پرانیسي. اما نن یې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم یوه غونډه کې دومره وویل چې د نورو په فرمایشات باندې دوی نشي کولای چې د کلتور او مذهب راغلي څه چې پاغه کې دي هغه دوی لري کومه تعریف یې له دې نه وړاندې نه کوي چې آیا په اسلام کې د کلتور او مذهب په اړه دا مسایل څه ډول.
مننه زهیر مل صاحب، تاسو وویل چې دغو معترضو ښځو او نجونو نن چې کله د اعتراض غږ اوچت کړ د ملګرو ملتونو څخه بیا هم وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې کلک اقدامات وکړي، یوازې په ویناو بسنه ونه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم تېره ورځ د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. که اورېدونکو ته ووایي د اندېښنې مهم ټکي څه وو؟
بله نوری صاحب دغه د خبرې پایل حتی د افغانستان خپل خبرې کله چې د خزو اړوند کوم کمیسیون چې د دوه ویایي میوند کې پایل د افغانستان نه ویل په افغانستان کې خزې لټولنی زوامه ژوند نه حذف شوی دی په داسې حال کې چې غږ نه اوریدل کیږي اما د عملی اقدامات په برخه کې هیڅ ژمنه هغه هم تکرار نه کړ چې څه باید وشي چې افغان خزې له دې حالات وویسل شي سیما باهوس چې هغه د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو د برخې اجرایوي مشر ده هغه هم د افغانستان کې عملاً د طالبانو لخوا وضع شوي قیوداتو ته او حتی دې ته اشاره وکړه چې هغه نجونې او ښځې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل غږ پورته کوي طالبانو هغه مشخصي کړي او هغوی له همدې ویرې افغانستان اوس پرېښی او له افغانستانه وتلي دي دا خبره نوې نه ده په ظلونو طالبانو هغه ښځې او نجونې چې هغوی اعتراض کړی سړکونه واټونو ته راوتلي هغوی یې نیولي دي او وروستیو مرکو کې چې هغوی رسنیو سره کړي که څه هم دوی اوس له افغانستانه وتلي دا خبره یې کړې ده چې د طالبانو په زندانونو کې حتی دوی شکنجه شوي هم دي او طالبانو بیا تل دا ادعا رد کړي خو د ثبوت لپاره یې د خپل ادعا لپاره څه نه دي وړاندې کړي
مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې نن په کابل او پکتیکا کې یو شمیر خزو او نجونو د طالبانو لخوا پر دوی د سختو لګول شو محدودیتونو په خبرګون کې د اعتراض غږ اوچت کړ د پدات سال کې چې پرون دوشنبه د افغانستان په روسي مو کې د پونتونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل شي خو نه د خزو پر مخ د غراز یو شمیر د خزینه زده کوونکو کورنۍ هم وای چې نه پوهیږي چې آیا د نوي تعلیمي کال پیلې دوسره به نجونې بیرته زده کړو ته پریښودل شي کنه او ویلې چې دوی هیڅ اولادونو آمادگی یا تیاری هم د نوي تعلیمي کال پایل لپاره نه نیولې خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغان خزو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خزي له فعال ګډونه او په ټولنه کې البته حس شوې دي پر همدې موضوع د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس له خزینه فعال شایسته صافی سره مرکه کړی او لمړی ترې پوښتنه کړې ده چې د انټونی ګوتریش دا ډول څرګندونه به آیا په افغانستان کې د خزو او نجونو د روان وضعیت له بدلېدو یا ښه کېدو سره مرسته وکړي
کومګه په دغه چې د ملګر ملتونو د خبرې کړې ده کپه هغه کې ولر سو عمي کوګورو ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعد کړی دا او امارات ته لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي وز ما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږه غبرګونه ښایو مونږه محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم هغې نه دي باید دوی سمه خپل کوم هغې جدي هغې دي شرطونه چې د ملګرو ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید طالبان دې راوړی وو او که ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که د دوی حجاب سمنه وو که د دوی د وظیفه هغې محیط سمنه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخته په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلي چې مونږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډېره غلطه هغه دي وطن د دوی دي
ولی طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه خیستا سو په نظر
یو مهمه هغه مزمه په نظر او چې کور مداري چې طالبان د خزو نه هیریږي او دا چې ولې هیریږي دوی د خپل حقونه خبر دي کګور چې دوی د خپل حق نه خبر نسی دا خو ډیره غلطه کار ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت حق ورکړي وو په سو قن مخ کې دا حقونه ورکړي وو از موږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو لنور لکه نو غوندې په خپل هیواد کې کار وکړو زیار وباسو ځکه زموږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي ولې د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي خزینه هم د یو د ملت نیمایی برخه ده که یو مور تحصیل وکړي ښه سمه زده کړه وکړي زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی څومره ناامیده شوي یاستئ
دا تقریبا اوس دوه کال کېږي چې مونږ د خپل حق نه بي برخه یو او دا معلومه نه ده مونږ ډیر نه هیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي ووسی د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسه وکړي خپل حکومت سره خونو پریږدي زمونږ حق راکړي او نجونو پریږدي خپل درس او درس وایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زمونږ نیمایي زمونږ هیواد یو فقیره او عقبمانده هیواد ده مونږ کولی نه سو په داسې بندیزونه مونږ نوره هم خپل هیواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زمونږ ته زمونږ حق دي.
خزینه فعاله شایسته صافی و چې د ملګرو ملتونو د سرمنش انتونیو ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. انتونیو ګوتیرش تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنه وښوده. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د کار نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو کاري فرصتونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د کار نړیوال سازمان په دې اړه په یوه راپور کې ویلي دي چې عمده علت همدا دی چې طالبانو پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو دغه لګول شوي محدودیتونه ډېرې نجونې او ښځې هم ناهیلې کړي چې راتلونکي به څه وي. د افغانستان په یو شمیر سیمو من جمله کندهار او غور کې بیا د پونتونی زده کړو څخه پاتې یو شمیر نجونو او ښځو ته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره شوې ده. په غور کې یوې میرمنې یو نوښت کړی دی او یو شمیر د پونتونونو محصلین یې په یو حرفوي کورس کې راغونډې کړي او هغوی ته د خیاطۍ زده کړې ورکوي. په دې اړه به یوه ویډیو په ګډه وګورو.
دریشت کلنه فرزانه حیدری لش په گمیاشت و رئیسی ده جامو گندلو ده کارخونه که کار پیل کرده ده. فرزانه حیدری ده در جبو ده ادبیات و پانزای تر چلورم چولگه الوسته ده هغیلو یه هیله ده در سونو پای ترسول ده.
سلورم کال مو هم دست زایی شو در انجنوی زکاون کل سیدادونه در طلبان و تر حکومت لنده زایی که گی گوارم چه پهانتون پیلشی او اخبال در سونه بیر تپل کرو او در زیان پایلمو او گرو.
دقا کارخونه که وطنی او بحرانی کالی گندل که گی او بیا بازار توردنده که گی. پینزه چلوخت کلن اقلیما دلتا وقت کارگره لری چه اکثر پخواد خوانزی او پهانتون نزده کون که بل.
د خوانزی او پهانتونونو نزده کون که دی هاگه انجونی چه دولسم طولگی که ول او لدرس پاتش ول او یا هم پا پهانتون که ول.
فیروزکو خار که دقا خیزنه خیاته جامع دلتا پا کراچه که خرسیگی. عبدالناصر چې د دغه کارخونه جامع په بازار کې پلوری وای په وای د کور مصرف پوره کوي.
دورا زلالا سوتر پینزل لاز جوڑا جامعی پلورو دا حقی ترچان پا وارسپ و فیسبوک للاری هم سپارختنی اخلو ورطا تایاروی.
په داس حال که چه ده نوی تعلیمی کال پیل تا یواز دو اونه پاتی دی ده طالبانو سرپرست و کمتلا هم لشپگم طولگی الوار دونجون از دکون که پر مخ ده کونزیو او ده خیزینه محسلنو لپاره ده پانتونونو ده پرانستلو پا تراو سنه دی ویلی.
له غورمو ویډوي راپور واورید او ولید چې یوې میرمنې نوښت کړی دی او په یوه حرفوي کورس کې ښځې او نجونې راغونډې کړي او ورته د خیاطۍ زده کړې ورکوي. په دې کورس کې راغونډې شوې ښځې او نجونې هم خوښې دي چې ورته کاري زمینه برابره شوې خو له طالبانو غواړي چې باید دوی پر مخ ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز دغه وضعیت یو شمیر کورنۍ هم له یو مبهم برخلیک سره مخامخ کړي او وایي چې نه پوهیږي چې آیا اولادونه به د نوي تعلیمي کال له پیل سره زده کړو ته پرېښودل شي کنه. دغه کورنیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې اولادونه یې د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی، نه کتابچه اخیستې، نه قلم او نه هم نوره قرطاسیه. دغه راز قرطاسیه پلورونکي هم وایي چې اوس بازار ډیر سوړ شوی دی. نور به له همایون هیواد و رو مهربانی.
سلامونه نور سپتا سټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د خوانځي یوازده کون کې چې الله شپږم ټولګي ورسته د خوانځي لټړلو خوانځي ته نشیتللې. ازادي رادیو ته ویل چې وړه خورې کڅه هم خوانځي ته دخللو چانس لري خو بیا هم هغه لیوالتیا و انګیزه نشته ورسره او خوانځي ته د تګ لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
ما در این شرایط افغانستان و فعلاً در
زد افغانستان پوسنه شرایط که دزده کرو لپاره پا ماشمانه که هغه جذبه نگورم چه ما لراله دی بلگی پر دول کلمه چه خپل کجنه خور توایم چه ستاسی خونزی خو پیلیگی چه تایرهی دی ورتنی وله لخبر و ایخ کاری چه هیچ دلچسپی نلری این
هست که هیچ علاقی نداره.
د کابل اوسیدونکو جواد چې لوري د اتم ټولګي زده کوونکي دا وایي چې سکالې حتی زوی هم د ښوونځي لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی. هغه وایي د تیر کال کې البته د نوي تعلیمي کال له شروع کېدو سره خپلې لور ته کتابچې اخیستې وې خو تر دې دمه د هغې کتابچې پاڼې سپینې پاتې دي. هغه وایي نه پوهیږي چې کله به ښوونځي پیلیږي او دغه وضعیت په پای ته رسیږي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل
پورسل برای دخترم کتاب و کتابچه گیر
تیر کال می دلور لپاره کتابونه او کتابچه اخیسته وی چې تر دې دمه تر هیڅ ګټوانه خسل شو. د دې لپاره دلور پر وړاندې می د خونځي دروازې تړلې دي. زه می هم د تیر کال په څیر لزدا کړو سره مینا والا کنه لې سکل هم تر دې دمه د کتابونو او قلمونو او کتابچو پاره هیڅ نه دی ویل چې د خونځي د پایل لپاره تیارې ونی سم
برای مکتب آمادگی بگیریم.
د کابل ښار یو شمېر قرطاسه پلورونکي هم وایي چې سږکال د نورو کلونو په پرتله بازار سوړ دی او ډېر کسان نه ورځي. له دې ډلې عباس ازادي راډیو ته وویل د عباس د خبرو البته ازادي راډیو سره چې کړي دي دای ویلي دي چې ډېر کسان نه ورځي. پخوا به ډېر بیروبار و خصوصا د نوي تعلیمي کال په پیل کې له دوی څخه کتابچې کتابونه قلمونه او ډېر څه اخیستل کېدل خو اوس هغه بیروبار نشته دی. پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه تر اوسه نه ده ورکړل شوې او دا هم معلومه نه ده چې آیا په نوي تعلیمي کال کې به دوی ته اجازه ورکړل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي که نه د تیر کال په څیر به یو ځل بیا په ژړا کورونو ته ستنې شي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې شل ورځې پاتې دي خو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو په برخه کې د کورنیو او نړیوالو هڅو سره هم تر اوسه پورې
بله همایون هیوادو چې د یو شمېر کورنیو له اندېښنو خبر کړو چې وایي نه پوهیږي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټولې نجونې پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
له خبرونو ورآخوا
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. وبوري چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه خو له هغې مخکې پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا محکمې ته حاضر نه شو. پر د تور پورې شوی دی چې یو شمېر سوغاتونه چې په دولتي سفرونو کې ورکړل شوي وو هغه په پټه پلورلې دي. د نوموړي د نیولو حکم هم صادر شوی. دا موضوع زموږ همکار احمد تکل تعقیب کړی. تکل صاحب په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن باید پرده د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته تللی وای خو دی هلته ورنه دی. ظاهرا د هدف یو حقوقي منور و څو توقیف نشي او د خپل توقیف مخه ونیسي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدراعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو توفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تیرونه د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و. په داسې حال کې چې پولیسو ته د هغه د نیولو حکم یوازې صدراعظم ورکولی شي. د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي چودري فواد وویل چې ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی. بلخوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضارولو او د هغه د نیولو د حکم مخه ونیسي او لغوه یې کړي. پتیل شوی چې د محکمې په نننۍ غونډه کې به البته دا پتیل شوی و چې د محکمې په نننۍ غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه له دې درکه د ترلاسه شویو عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب وایي، خو دا یو حاضر نه شو. البته همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 5 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ، چې له دې سره د په پارلمان کې خپله څوکۍ هم له لاسه ورکړه. او 1 کلن عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په 2 جنایي قضیو کې ښکیل بلل شوی، چې یوه یې د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی، خو تر اوسه یې د توقیف له هڅو ځان ساتلی. دی وایي چې دا تورونه د اوسني حکومت لخوا د ده د بدنامۍ لپاره پلان شوي دي. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلی دی چې پر د پټولو شپږاویا لګیدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رائے په نتیجه کې له دندې لری شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته د ویلي دي چې د ده په لری کولو کې متحدو ایالتونو او د شهباز شریف حکومت لاس درلود. په داسې حال کې چې متحدو ایالتونو او شهباز شریف دواړو دا تورونه رد کړي دي.
بله احمد کله تاسو نه مننه. زموږ بل خبريال خاطر پردیس ته بلار شو او په د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې نور جزئیات به ترې واورو. پردیس غونډه کله جوړ شوې او په کې څوک چا ګډون کړی و؟
ډیره مننه. غونډه نن د تاشکند یا د ازبکستان په قربتوب په تاشکند کې جوړه شوه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه بحث شوی دی. د دې غونډې ګډونوال چین، روسیا، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان ښودل شوي دي. او له دې سره خوا کې د پاکستان د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ټول خواوو په دې ټینګار وکړي چې په افغانستان کې روان حالات او د افغانستان کې تلپاتې سوله او ورسره افغانستان کې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه باید یو سلا نظر پکې ورسیږي. موږ په دې اړه د طالبان د حکومت ذبیح الله مجاهد نه هم په دې اړه وپوښتل، خو دوی زموږ ځواب را نه کړ. خو له دې وړاندې ویلي وو چې هر ډول هغه ناسته چې د افغانستان په اړه کېږي دوی هرکلی کوي.
بله له تاسو مننه. د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په باب نور معلومات مو له خاطر پردې سره واورېده. او اوس به د ازادي راډیو سپورټي خبريال ته مخه کړو. بختیار ساحل سره وصل دی. ساحل سره ډیر وخت نه دی پاتې. د سپورټ دګر مهم پرمختګونه څه دي؟
سلام نوري صاحب، تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سبا 4 شنبه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو د تمریناتي کمپ دویم پړاو ته افغان لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ به دغه لوبغاړي چې 23 کسان به وي سبا د رسنیو پر وړاندې اعلانوي. دغه لوبغاړي به بیا عربیا متحده اماراتو ته ځي او هلته به په یو تمریناتي کمپ کې ګډون کوي، او تر هغې کم بعد به بیا د پاکستان پر وړاندې له 1500 څخه تر 1800 پورې لوبغاړي غوره کیږي. کرکټ بورډ تر دې وړاندې د کورنیو کرکټ د یو شمېر لوبغاړو په ګډون په کابل کې د بهرنیو او کورنیو روزونکو تر روزنې او څارنې لاندې 10 ورځنی تمریناتي کمپ ترسره کړ چې پای ته رسیدلی دی. دغه راز به سبا رسنیز کنفرانس کې د افغانستان د تازه دمې ملي 19 کلنې 21 کسیزه لوبډله هم اعلان شي.
مننه کور ودان د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحل چې د سپورت له ډګر البته د افغانستان اړوند ورستیو پرمختګونو یا پیښو څخه خبرولو په همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم پای ته رسیږي. مننه چې ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو بل خبري مجله پاتې ده په څو شبو کې زما همکار مقیم نایب بلند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19:25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.